به صبح نشان میتر در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشد.
سلام
سه بفرمایین.
مننه سلامت و سه قدر من آوردون که تاسیت هم سلامون آوردنی کم. د دې خبرونه اکثره مطالب د افغانستان انتخاباتو ته څنګه دی او په سر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې پرونی انتخاباتو په انتخاباتي بهیر باندې د افغانانو اعتماد شوندای کړی دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي پر نوې انتخاباتو پر انتخاباتي بهیر د خلکو اعتماد ژوندی کړ. ملګرو ملتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون وستایه. په لندن کې زرګونو خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو پر پلان د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبري غونډه کې ومنل چې د بایومیټریک سیستم د نوي والی او د وخت کموالی له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رایې ورکړي.
زه هغه هیوادوالو نه بیا هم مننه کوم چې په ډیر زیاته پیمانه باندې د مرکزونو ته راووتل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې یو کال موده کې څومره کار کړی چې هغه اعتبار او اعتماد چې صفر درجې ته راکته سوی و بیرته هغې مرحلې ته ورسوي، سره له دغه امنیتي تعدیداتو نه په میلیونونو خلک راوځي او د مرکزونو ته لاړ شي او هلته د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو مرکزونو کې به چې د تخنیکي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي، نن یکشنبه بیا انتخابات وشي. ټاکل شوی وه چې په 2 بجې دا مرکزونه پرانیستل شي، خو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې تر اوسه پورې دا مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یونما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، راغلي چې له 2001 میلادي کال رئیس لومړی وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې میلیونونه افغانانو پرون د امنیتي ګواښ، تخنیکي ستونزو او ساعتونو انتظار سره سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اسیکزي په نوم کړي او هغه ته رسمن د ملي اتل لقب ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا رئیس رفیع پوپل پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسي جرګې ته د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان لپاره د ستر جنرالۍ د لقب غوښتنه لري او د هغه له کورنۍ سره باید حکومت مرسته وکړي.
دا معنوي کار دی چې د ټوله لوی کندهار او د غولسونو د زړه د امن لپاره، د زړه د خوشحالۍ لپاره هم یو څه مسله ده چې دغه سرشندونکي جنرال هغه کارونه حکومت د دې شاهدي ورته کوي چې یعنې دا دغه کارونه په نتیجه کې اوس دغه کار په بدل کې د سره وکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا مشر وویل چې حکومت باید په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه معلومات او اسناد له خلکو سره شریک کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدا په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې جنرال ووټل پرون شنبه وویل په کندهار کې وروستۍ حمله له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه نشي کمزوري کولی. جنرال ووټل همدارز وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیتي وضعیت نه کنټرول توان لري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې خبريالانو ته ویلي و چې افغانستان یو هیوادپال وګړی له لاسه ورکړ، خو امریکا د افغانانو په مشهد د سولې پر بهیر باور لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال قاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د سعودي د سلطنتي کورنۍ نږدې ملګری دی، پرون شنبه خبریالانو ته وویل تر هغو به راضي نه شي چې سم ځواب یې نه وي موندلی. د همداراز وویل چې په سعودي باندې پر بندیزونو غور کوي او د دغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کوي. خو ترامپ خپلې خبرې وروسته یو څه نرمې کړې. ویویل امکان لري چې ولیعهد به له قتل خبر نه و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی پرون د دې پیښې په اړه د عادلانه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دې د قاشقجي وژنه ډېره ځورونکې وبلله او د هغه له مسؤولانو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. کاناډا وایي د قتل په خاطر سعودي عربستان غندي او له دغه هیواده او د دغه هیواد له لوري د قاشقجي د وژل کېدو په اړه پر توضیحاتو باور نه کوي. سعودي چارواکو منلی چې ژورنالیست جمال قاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په قول ویلي چې قاشقجي په کنسولګرۍ کې له نورو وګړو سره په اخوډب کې مړ شوی دی. او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړ او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. دا ګام شاید له یونان سره د دوی زړه لانجه پای ته ورسوي او بالاخره په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د ګډون موقع ورکړي. تاسیز مشخله ازادي راډیو او ریډا سري راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 سپه اوري. سره لدی چې له یو شمیر ولسوالیو څخه د انتخاباتو کمیسیون ته د رایه چونکو د شمیر په اړه معلومات لا نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون رئیس وایي
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رایه ورکړې دي خپلو کاندیدانو ته، کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون برسیال وایي چې پرونی انتخابات بریالي ول.
ټول چې ویل چې په سترګې هغه تاسو ماته یې دایې په دې کې چې په پاتو دې نو خلکو او کول چې خپل رائے سیمان کې په دا پروسه کې نو خو یې موږ زړه په موافقه و.
سره لدی چې په ډیرو سیمو کې د انتخاباتو په لړ کې له نامنو یو بې قاعدګۍ او شکایت کې ژي خو د کونړ خلک وایي په سولې زفزا کې رای واچولې.
موږ داسې امید او داسې توقع نه کوله چې دا به په دومره ښه فضا کې دا انتخابات ترسره شي. انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عامو ته هم راضي استو.
د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی ده نن هم دوام وکړي. له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، له کارپوهانو سره غږیږو او د غرض هڅه کوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم ومومو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شپې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې د بایومیټریک سیستم د نویوالي او د وخت د کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډېر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونتوانېدل چې رای ورکړي نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټول د سالور د 901 مرکز څخه چې وو دې کې فقط په دې سالور په یو مرکز کې مرکزونه بند پاتې شول. دیل جمله سفر په 2015 مرکزونه کې د تخنیکی او اداري مشکلات له کبله نن انتخاباتو نشل او نورې د امنیتي تهدیدات ولرل چې او یا هم مختل شول په بعضې تاسو کې چې یعنې کې انتخاباتو نشل. نو د دې جمله څخه په 45 یوازې په کابل کې دي، نورې په مختلفو ولایتو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګند کړي چې تر 3 میلیونه زیاتو وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
د
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپل کاندیدانو ته کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي هغه شمیرنې به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کړ دی، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکوونکو د نوم لړ نشتوالی، په ځینې سیمو کې د بایومتریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشتوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 192 امنیتي پیښې ثبت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 28 تنه وژل سوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکي د انتخاباتو د څارنې لپاره په دنده ګمارلې دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په اظهاراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به په قوس کې اعلان شي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
ټاکل شوی و چې نن په هغو سیمو کې چې پرون انتخابات پکې ونه شول د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شي. په تیره خبرونه کې مو له رحمت الله افغان سره خبرې وکړې، هغه بیلابیلو مرکزونو ته تللی و ویلي چې مرکزونه لا نه دي پرانستل شوي. اوس بیا رحمت الله افغان د ټلیفون له لارې راسره دی. افغان صاحب، اوس څنګه، آیا مرکزونه پرانستل شوي او که خلک منتظر پاتې دي؟ افغان صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، آواز مو ډیر واضح نه دی. خپل موقعیت اوس تغییر کوي. بله بله، اوس یو څه ښه شو. مهرباني، ادامه ورکړئ. افغان صاحب، خپل موقعیت خراب کو. مخکې چې کله مخ در دي چې زه در سره خبرې وکړم، تخنیکی هم کار وایي چې آواز بهتره وو. خیر، لنډې خبرتیا وروسته به بیا له افغان او یا یو بل ولایت سره تماس ونیسو. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه را سره دی، خو مخکې تر دې چې له حبیبزی سره خبرې وکړو یوه لنډه خبرتیا لرو او حبیبزی به راته ووایي چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی، آیا د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو واوریدل، ټاکل شوی و چې د سهار په 2 بجې د رای ورکولو مرکزونه بیا پرانستل شي او هغه کسان چې پرون ونه توانیدل چې رای واچوي نن به رای اچوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شکایتونه دي او زموږ خبریالانو هم لیدلی دي چې د رای مرکزونه نه دي پرانستل شوي، خو خلک قطار ولاړ دي او بیا هم منتظر. و وګورو چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی. مجیب الرحمن حبیب زید د ټلیفون له لارې را سره دی. حبیب صاحب، ارکلی درته وایم. اوریدونکو ته ووایاست چې په بلخ کې هم د رایو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
سلامونه تاسو ته سروان صاحب، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په بلخ ولایت کې به په 4 مرکزونو، یعنې په 3 ولسوالیو کې چې نام یې سیمې وي، نن 2 بجې د رایو مرکزونه بیا تر لپاره پرانیستل شي. خو متاسفانه تر دمه نه دي پرانیستل شوي. کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت کمیسیون له مشر سره درلودې، ده وویل چې د هغه انتخاباتي مرکزونه دي چې پخوا هم د نامې له امله مسدود و، اوس دوی نشي کولی چې دا مرکزونه د بیا ځل لپاره پرانیستي. په بلخ ولایت کې چې عمدتا په چاربولک او چمتان ولسوالی که نامنی موجوده وی تیر ورځ به ولسوالی په مرکز کې د چاربولک اته دی ویل چې یو مشخص ګروپ رامنځته شوی او د نامی دستوري رامنځته شوی و یو شتر کاندیدانو سره چې مو خبرې درلودې دوی غوښتنه دا وه چې باید دغه مرکزونه د نام له سیمو څخه د ولسوالۍ مرکز یا هم ښار ته انتقال شي تر څو خلک وکولی شي خپل رایه وکاروي. په دې باب چې موږ د کمیسیون له مسؤولانو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې ویل چې دا مسله د امکان وړ نه ده او هغه سیمو کې چې نام نه دي دوی نشي کولی د بیا ځل لپاره انتخابات ترسره کړي.
یعنې د چاربولک خلک له انتخاباتو محروم پاتې دي؟
بله سروان صاحب، د چاربولک اکثرا تقریبا 90% د وی خډی کسان عمدتاً هغه سیمو کې چې پښتون میشته سیمې دي پښتانه نوماندان په بلخ ولایت کې شکایت لري چې دلته دستوري نامنۍ رامنځته شوی دی، مشخص ګروپ چې محلي وسلوال دي او د دې تر څنګ دوی د بلخ امنیې قمندان اکرم سامی او د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری په دې توره نوي چې د دې کسانو څخه یې ملاتړ ترسره کړی دی. کومې خبرې چې موږ د بلخ د والي عبدالرزاق قادری سره درلودې دوی دستوري نامنۍ رد کړه، خو د بلخ پولیس تر دې دمه په دې اړه ونه غوښته چې خبرې وکړي. د دې تر څنګ په بلخ ولایت کې په اکثرو مراکزو کې رای شمیرنې د تیر شپې راهیسې پیل شوې دي او د بلخ د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون مشر ظاهر اکبري سره چې ما کومې خبرې درلودې دی ویل چې له 318 محلونو څخه چې دوی کوم اعمار ترلاسه کړي تر ځمه 8000 کسانو برخه اخیستې او د نورو محلاتو رای شمیرنه به نن تر یوې بجې غرمې دوام وکړي او د انتخاباتو نهایي او وروستي لومړني رای شمیرنه به په بلخ ولایت کې اعلان شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان مجیب الرحمن حبیبزی و چې له بلخ څخه د انتخاباتي بهیر په اړه معلومات راکول او ویلي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې نامنی سبب شوی ده، یا د په وینا یا د خلکو په وینا مصنوعي نامنی سبب شوی ده چې خلک خپل رای وانه چولی شي. اوس پکتیا ته زو د ازادي رادیو خبریال اصیل زازای له پکتیا را سره د ټلیفون پکر شوی. زازای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، په پکتیا کې نن څنګه د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او آیا پرون داسې ډېرې سیمې یا ډېر مرکزونه پاتې شول چې خلکو پکې رای وانه چولی شوی او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پرون تر نو وخت پورې د پټاو له مرکز څخه خو د سیمه خزینه نه وي پاتې چې یو چې نن راځي او شوی وي او په ولسوالۍ کې تقریبا په ټول ولسوالۍ کې د څار وخت خبره چې د سیمه خزینه دې درلودل سال ته یا رایا نو وخت شروع شول او یا هیڅ چې رایونه کارول شي د امنیتي تدابیر لوځنه نو چې دا وړاندې باندې کمیشن دې وایم سره خبرې وکړي د پټکل سره تاسو ا دې ورسې تر اوسه پورې په هغه سیمه کې چې تعزیزات یو دي لکه په ولسوالۍ کې نو هغه تر اوسه پورې نه را ټول نه دي شروع شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا نو تر اوسه پورې دا ډاډ ورکړل شوی چې د خپل کار شروع کړي او خپل نفر ورولې. آیا
دا ډول سیمه ډېرې دي که محدودې دي؟
په ولسوالۍ کې خو په مجموع کې په ټول ولسوالۍ کې د دې د خبره چې هلته داسې مرکزونه یا یو یا بیا شتهدي چې پکې پرون رایه نه ده کارول شوې نو دوی کوشش کوي چې په هغه سیمه کې چې پرون نه ده شوې نن ورته زمینه مسایره کړي. د دې ټینګار په نږدې ولسوالۍ باندې چې دوی کې ممکن امکان شته چې تر ساعت وروسته یا دوه ساعت وروسته پکې رایه کارول شوې چې ګردې په نږدې د احمد اباد ولسوالۍ ده د زرمت ولسوالۍ او
په مجبو کې پرون ستاسو په نظر څومره خلکو به برخه اخیستي؟ یعنی ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او کنه اکثرو خلکو د امنیتي ګواښونو له کبله ونه کړی شوی چې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او رایه استعمال کړي؟
خلکو سره ویره ډېره وه، په تقریبا تر یو څو داسې مواد نه وخته رسېدو په
وجه خلک ژوندل وروسته چې کله مسجدونه فعال شول د خلکو سره ویره وه خو دغه ویره تر لسه بجو پورې د یو څه په خلکو کې سمه شوله ډاکټ مرکزونو ته جوړ شو نو لکه څنګه چې سمه چې کله یا مثلا دغه تهدیدات موجود دي د هغوی سره یعنې په نه کتلو سره د خلکو لخوا نه مرکزونو ته راغلل رایې وکارولې خو څومره چې باید هغه د نوملیکنې په اساس باندې چې کومه مراکز چې ترسره شوې وه د هغوی څه پرتله تقریبا کمرنګه ښکارېده لکه مثلا یو مثال درکړم چې پرون زه د احمد ابا ولسوالۍ ته تللی وم هلته په یو مرکز کې هغه کومه شمېره چې هلته ثبت شوې وه تقریبا شپږ کلونه پورې ثبت شوې وه خو تر درې نیمې بجې پورې په یو سایټ کې یو لوی تقریبا دغه شمېره تر نهه تر نوې درې نوې پورې رسېدلې وه نو هغوی ته نن دې کولای شي چې موخه ته مسایل شي دي کولای شي چې هغه خپل شمېره کړی شي نو د خلکو تګ راتګ وروسته بیا خو هغه ته وخت ورته کم شو ځینې ستونزې چې په باندې کې څه څه یو څه ونه ځوانې د خلکو کارسمره چې راغلي ما وښلا راځي
ډېره زیاته مننه په پکتیا کې رازالي رادیو خبریال اصیل زازای و چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو په باب معلومات راکول. اوس بیرته کابل ته ځو. د رازالي رادیو خبریال رحمت الله افغان بیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خدای دې وکړي چې د افغان اواز داورې واضح وي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
لکه چې ما مخکې یو راپور ورکړی چې تر نیمو بجو پورې او کمو بجو اتو بجو پورې مرکزونه نه دي خلاص. زه اوس د شپږمې میتي حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوټي کې نبی اکرم مرکز کې یم. انتخاباتي مرکز کې دلته مرکزونه خلاص شوي دي. خلک راځي رایه ورکوي. کومه ستونزه چې پرون موجوده وه د بایومیټریک سیستم وه د پاڼو د نشتونه یو هم د بایومیټریک کاغذ دی پرنټر کاغذ هغه ستونزه اوس حل شوې ده. خلک راځي او په قطارو کې ولاړ دي. قطارونه ډېر اوږده اوږده دي راځي.
بله افغان صاحب خو خیر مشکل بیا پیدا درست. بله ستاسو خبری پر خیره شیبی که سقط شوی خو یعنی وس مرکزونه بیرته پرانستل شوی دی ستاسو منظور داده؟
بله بله بیرته مرکزونه پرانستل شوی دی. په دینو مرکزونه که خلکو گانه گونه دیر زیاده ده خو په دینو مرکزونه که خوانه سویتر لدینه سنجه موجوده البته امنیتی سنجه دی. حال تا وس خلک کام راجی خو پاقه مرکزونه که کام نیتی دادی نیول سوی دی پرون سنجه نوا هغه ته خلک اوس زیات راځي او رایه ورکوي. مرکزونه دلته پرانستل شوي چې خلک عادي توګه خپلې رایه کاروي. سرمنصب
بله او نن خلک مشکل هم نه لري لکه پرون چې و کنه همداسې ده.
بله بله د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تېرې ورځ ناوخته په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د تېرې ورځې نه موږ پانو عبرت اخیستي. دغه ستونزې چې تېرې ورځ تکرار شوې وې د نن ورځې په انتخاباتي بهیر کې به تکرار نه شي. واښه نه اوس لیدل کېږي چې ستونزه نشته. خلک نورمال راځي او خپل رایه کاروي. هغه ستونزه چې تېرې ورځ موجوده وه هغه ستونزه اوس نشته.
آیا تاسو له خلکو سره خبرې کړې دي؟ پرون چاودنې هم وشوې خلک هم مړه او ژوبل شول. خلک امنیتي اندېښنه لري که نه لري؟
ګرته امنیتي اندېښنې خلکو ته رسته. یعنې تېره ورځ په کابل کې هم پېښې رامنځته شوې. پولی څومره رامنځته شولې امنیتي عمر ژوبلو مې اړولې. خلکو سره مونږ پوره خبرې وکړې. خلک ول د افغانستان ده او دا ورځنۍ چارې دي. خو بیا هم خپل حق رایه به موږ کاروو او رایه خپله د شهادت هر څوک چې خپله رایه وکاروي شهادت یې ادا کړی دی. او که چېرې څوک رایه ونه کوي شهادت یې ادا کړی نه دی. یعنې اتمان د شهادت دي. دوی په ډېر جوس او خروش سره راوتلي دي او رایه کاروي. ګرچې امنیتي ستونزې کېدای شي وي خو دوی بیا هم راځي خپله رایه کاروي او خپل حق نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې وایي د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او نن په منظم ډول د رای ورکولو چارې پر مخ ځي. پرون یو لړ مشکلات ول خو نن دا مشکلات نشته. همدا شیبه د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د ښځو د برخې مسؤوله مریم اروین بارکزی د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې بارکزی تاسو تر کلی وایم تر اوسه پورې ستاسو څارنه سره زموږ خبریال خو وایي چې که څه هم د رایو مرکزونه یو څه په ځنډ پیل شول پرانستل شول خو تر دې دمه هغه تخنیکی مشکلات چې پرون لیدل کېدل نن نه دي لیدل شوي. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وخت سره تاسو ته څو شګرونه اوریدل کړه خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. دا اوس موږ هم د خپل صحابي افغانان نه خپل راپورونه راټول کړل په هغه ولایتونو کې چې هغه مرکزونه بند پاتې وو نن پرانیسي، او همدارنګه موږ په هغو ولایتونو کې چې په مرکزو کې موږ خپل ناظرین لرو عملا ساحې ته تللي دي د کتنونه څارنه کو. منتها سربېره د ستونزو د خلکو ګډون پرون ډېر په پراخه توګه وو چې دا یو مثبته بېلګه وه، ځکه چې تر اوسه پورې خلکو ته وښودل چې واقعا دی ډیموکراسي ته معتقد دي او غواړي چې په افغانستان کې یو بدلون راولي.
بله، د خلکو ګډون تاسو وایئ چې پراخ و، د ښځو ګډون څنګه و؟
ښځم لکه نارینه ورسې ښځو ګډون هم پراخه توګه و، خو متاسفانه هغه تخنیکي ستونزې چې د کمیسیون خانه رامنځته شوې د ښځو ګډون باندې تاثیر کېښودله، ځکه چې په اکثریت مرکزونو کې کله چې ښځې تلل په قطار کې ولاړې وي ساتونه دی په قطار کې ولاړ و، متاسفانه دی ته نوبت ور ونرسېد. بله مسله چې ډېره عمده مسله وه د رایه اچونکو فهرست و، ځینې ښځې نمونه یې په فهرستو کې نه و او دوی ونه توانېدل خپل رای استعمال کا. بل مسله چې ډېره زیاته مهمه وه دا وه چې مرکزونه ډېر ناوخته پرانیستل شول، په صحیح توګه په موغو تایم باندې چې کمیسیون ویلي وو واز نه شول، او دغه سبب وګرځېده چې خلک ښځې په ساتو په قطارو کې پاتې شي او د خپل هغو بادیدونه چې قطار نه دی خلاصېږي او ځي مرکز ته چې خپله رایه وکاروي، هغلته یې دی نوم په فهرست کې نه و، نو په اساس باندې دی د رایې د استعمالولو نه پاتې شو.
آیا نن هم دا دی فهرست مشکل شته او کنن تر اوسه پورې تاسو نه دی لیدلی؟
تر اوسه پورې خو مرکزونه نوي پرانستل کیږي، نو تر اوسه پورې موږ دا امان دقیق خوسته نه شو ویلی چې آیا نن به دا ستونزه وي که نه، ځکه چې عملا نوي همکاران دي خپل ساحې ته خپله څارنه شروع کړې وي، او همدارنګه تر اوسه پورې چون سهار دی تر اوسه پورې موږ د مدت زمانی چې باید رایه استعمال شو زمان ته نه یو رسېدلي، نو په پړاو کې وګورو چې نتیجه به نن څنګه وي. آیا موږ به لکه پرون داسې شاهد دیدو مسله وو یا هضم دا به وي چې نتیجه مطلوبه وي؟
ډېره زیاته مننه د فیفا یا د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ د ښځو د برخې مسؤولې مریم اروین بارکزی چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې حکومت وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د بېدرکۍ په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته انتظار دی او یو لړ اسناد یې موندلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د استانبول لوی څارنوال د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د ندرکۍ په اړه څېړنې کوي. مولود چاوش اوغلو دا هم رد کړه چې امریکایي چارواکو ته د خاشقجي د ندرکۍ په اړه اسناد یا ویډیوګانې سپارلې دي. هغه وویل چې هیڅ امریکایي چارواکي ته په دې اړه اسناد نه دي ورکړ شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د البانیا په پلازمینه تیرانا کې خبریالان ته وویل چې د خاشقجي د مسئلې په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته منتظر دي.
سعودي
عربستان باش کنسولستونه وايي خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ندرک شوی. له هغه سره څه شوی دي؟ څه پېښ شوی دي؟ د هغه د ندرکۍ مسؤل څوک دی؟ یقینا موږ به اندازه معلومات او شواهد په دې اړه لرو چې په دې ګړۍ کې زموږ د چرنو او پلټنو په پایله کې ترلاسه شوي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان پیژندل شوی ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ په څیر معتبرو ورځپاڼو ته یې کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په دوهمه نیټه له خپلې ترکۍ نامزدي سره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی و او نادرکه شو. خاشقجي د سعودي د شاهي کورنۍ له غړو سره نږدې روابط درلودل، خو د ځوان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر سیاستونو یې سخت انتقادونه کول. د سعودي چارواکو د اکتوبر په 6مه تایید کړ چې جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په قنسولګرۍ کې مړ سوی او ادعا یې وکړه چې خاشقجي په قنسولګرۍ کې جنګ کړی او په خوډب کې مړ شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په حواله وویل چې شاهي کورنۍ د خاشقجي پر وژل کېدو خواشینی ده. د سعودي دولتي خبري اژانس د چارواکو په حواله پرون ولیکل چې خاشقجي او یو شمېر نورو کسانو چې قونسلګرۍ ته ورغلي وو په خپلو کې جنګ کړی او دی په دغه جنګ کې وژل شوی دی. د سعودي چارواکو ویلي چې د خاشقجي د قتل په اړه څېړنې روانې دي او تر دې ګړۍ 18 تنه چې ټول سعودي اتباع دي د دې پېښې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال ویلي چې د شاهي محکمې سلاکار سعاد قحطانی او د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد اسیری له دندو لرې شوي دي. د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د استخباراتو د ادارې په رهبرۍ کې چې د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر څارنې لاندې فعالیت کوي باید اصلاحات راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سعودي چارواکو د وروستي ګامونه ښه دي خو له ژورنالیست جمال خاشقجي سره شوی چلند د منلو وړ نه دی.
اته بجی او دیش دقیقی دی. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان بدی سیاد وی پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد لوړ کړ. په افغانستان کې د بلګرو ملتو د استازندوی دفتر یونما د ولسی جرګې پټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایل لري. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي او هغه ته رسمن د ملي اتل لقب ورکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي وشل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتی ښکاره کړه. سعودي چارواکو ومنل چې ژورنالیست جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په لندن کې زرګونو کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو د پلان وروستي شرایط ټول پوښتنې ته وړاندې کړي او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړ او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن د ازادي رادیو په خبرونه کې په انتخاباتو راپورونه او مرکې لرو، البته یو اونیس پروګرام هم لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو مخکې تر دې کونړ ته ځو. په کونړ کې که څه هم چې یو شمېر امنیتي ستونزې وي خو د ازادي رادیو خبریال وایي چې په د کونړ په اکثرو سیمو کې په آرام او سوله ییزه فضا کې انتخابات ترسره شول. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر شمېر نرو ښځو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپلې رایې استعمال کړې.
د رای ورکولو هر مرکز کې تر نا وخته د رای ورکونکو غنه غونه تر سترګو کېده. خلک په دې خوختي چې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله امنیت خو او دوی په اسانه د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او د خپلې خوخي نوماندانو ته رای ورکړي.
موږ د سي امید او د توقعونه کول چې دا به دومره حفظه کې دا انتخابات ترسره شي او موږ د انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عامو ته راضي یستو چې دا پروسه ډیره شفافه دایر کړي. موږ خو داسې امید نه کوو چې خلک به په دومره تعداد کې په دومره غنه غونه کې به خلک ګډونو کې په انتخاباتو کې اشتراک به وکړي.
زمانو چې لري اسمان د فوزل ته چره د بلال مسجد ته د رای ورکول د پار راغلی ما او دلته چره رای ورکوم. دلته چې د کونړ خلکو ټول ویل چې په دې ورځ باندې بره چې ډېر چاودنې به شو مزایل به شو نه هم د سید سمونو شول دلته چې کلک تدبیر د پولیسو د خواني ول شو او د نظر ډېر زیات راځي ما ډېر زیات خوشاله ما خلک تلارم چې پراتونو کې منده سره ته ټینګ امنیت ونی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل په دې وخت چې د امنیت په فضا کې د ولسی جرګې ټاکنې تر
سره سره چې ګواښونه وو د ټول هیواد په کچه زه فکر کوم کونړ یوازینی ولایت وو چې امن کې وو او ټول خلک په دې پروسه کې برخه واخیسته. د زړه له تاله مننه کوم د کونړی ورونو نه باتور ولس نه چې په ډېر قوت او عظمت یې په دې پروسه کې برخه واخیسته په دې خپل رایه استعمال کړه.
هغه ول یو شمیر نوماندانو فکر کولو چې د تیر په څیر به یو ځل بیا له درغلیو کار واخلي ولسی جرګې تبا لار پیدا کړي. خو امنیتی ځواکونو ولس او د ټاکنو کمیسون کارکونکو دغه هڅې ناکام کړي.
همدا څنګه دا وی چې اکثره کاندیدان صاحبانو تلاش کاوه چې د پخوا په څیر درغلي وکړي، د پخوا په څیر زیاتې رایې استعمال کړي، او دا درغلی په هغو سټیکرو او هغه تذکرونو چې پخوا دوی په جعلي توګه ترتیب کړي وو غوښتل یې د هغو لارې نه استفاده وکړي، خو الحمدلله د هغوی مجلوګیري کړې ده.
په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس ساپه وایي وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې انتخابات ګډوډ کړي، خو د دوی توپچی او د هوایي ځواکونو بریدونو د هغوی پلانونه شنډ کړل.
وژونه انداخ دې شروع کړ، مګر 9 بجې زه ټول ولس موجود و چې 9 بجو کې مونږ ډېر کلک ضربات ورته ورکړ چې حدود 15 نفرو کې تلفات ولید، 3 میله 10 کیلو منځ تړي دا به 1 میل پکای. مونږ په ډېر ډاډ سره وکولای شول ټول امنیتي ځواکونه، کمنیتي ملي وو، که پولیسي ملي وو، که اردو ملي وو، په ډېر ښه وجه سره دا پروسه مخکې لاړه.
خلک وایي د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالۍ ولشپېتو زیات بریدونه شوي وو چې له 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو او 500 کسان ټپیانو. خو د ولسي جرګې ټاکنو کې د 2 محلي پولیسو په ګډون 12 تنه چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو سرسري ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یونما د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون د اکتوبر په 6 خپره شوې ویل شوي چې له 2000 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځان څومره بریالی بولي، البته دې ته په کتو چې پرون د انتخاباتو په لړ کې ځینې تخنیکی ستونزې وې. فرشتي جلالزی دا پښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له بیان سید حفیظ الله هاشمی څخه کړی ده.
دغه بعد چې نو راغله د اداري تخنیکی ستونزې چې مخته راغله دا یو موافقت دی نه پروسه د خپل موافقت د ګورو چې هغه په بدبختیانه کې تیر انتخاباتو کې راغلی او د خپل اعتماد او باور په دغه پروسه باندې کامل اندمایز ته لوي نو کمیشن کوم هغه سره او تلاشونه چې وکړ د افغانستان خلکو اعتبار او باور بېرته تر کړی. دا چې د افغانستان خلکو ډېر په شوق سره سهار ډېر وختي مرکزو ته راغلل او د رایې ورکولو لپاره بل تاسو ته رسېدل مرکزونه په خپل وختو زمان کې خوشي اواز نشل چې خلکو شي رایې ورکړي. نو په کل کې ویلی شو په اشتراک کې هغه افقار چې ماته ابتدایي ګونه رسېدلي دي چې د پاسو درې میلیونو خلکو او کولای شي خپل رایې استعمال کړي. په دا پروسه زموږ لخوا زموږ نظر موافقه وه، یونما هم په تنظیم کې دا موافقه پروسه وه همدارنګه
هاشمی صاحب. په انتخاباتو کې په اول ورځ باندې تخنیکی ستونزې ډېرې وې، نو تاسو فکر کوئ چې په دوم ورځ باندې به خلک د دې شوق او هغه حوصله ولري چې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي؟
خلکو علاقه او شوق چې ولید واقعا ډېر شوقونه او د غنم پوټیز پټو او هغه حتی چې اصلا تصور هم د کویو مشکلات څخه هم ده تاسو نن مخترا کې دې هڅه په سره هوا کې او صحابې وختي افغانستان خلګون مرکز تر اغلی چا سر څه تصور هم نشو کولای. تر دې تهدیدات هم دې زیاتو پولیسي هم داخله سره دې غوډ تهدیدات تر اغلی نو دې لبن چې دا سب مرکزونه چې موږ لرو هغه افغانستان خلګي دا مرکزو کې باندې د خپل سره دې یو خپل دینه راځي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی وو. اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د ولسي جرګې پر پرنویو انتخاباتو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې افغانانو د ناامنیو او درغلیو له اندېښنو سره سره په دغو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې. د ورځپاڼې په لیکنه په ټول افغانستان کې خلکو د وسلوالو طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول او د ولسي جرګې په پرونیو انتخاباتو کې برخه واخیستله. دغه انتخابات چې 3 کاله ځنډېدلي وو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لپاره په یوه ازموینه بدل سوي وو چې دغه پروسه د طالبانو له حملو خوندي کړي. لیوی خو وسلول طالبان ویلی و چې درای اچونی مخه بنسی لبل خو پدایش پوری تړلو وسلول په ورستوی میاشتو کې د زینو خنړی او حمله مسؤلیت منل دی. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا او یز رغړی چې لمخ کې هم د طالبانو لخوا له حمله سره مخامخ وو د انتخاباتو د امن لپاره ګمرل سوی وو. د کاندیدانو د ابتدایي لست تر خپرېدو وروسته په بیلابیلو حملو کې د ولسی جرګې لس کاندیدان وژل سوي دي. د ورسپانې په حواله د رای ورکولو یو پر درېمه برخه مرکزونه په هغو سیمو کې بند وو چې د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورباندې نفوذ لري. د پنځمې پر ورځ په کندهار کې د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تر وژل کېدو وروسته انتخابات یوه اونۍ وځنډېدل. په غزنی کې هم د ځینو ستونزو له کبله دغه انتخابات پرون ونه سول. په لیکنې کې د انتخاباتو پر مهال ځینو ګډوډیو او بې نظمیو ته هم پام اړول سوی. د ساري په توګه پر وخت د انتخاباتي مرکزونو نه پرانستل کېدل، په ځینو مرکزونو کې د بایومټریک دستګاوو کار نه ورکول او په ځینو نورو مرکزونو کې په لیستونو کې درې ورکوونکو د نومونو نشتوالی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې د پرونیو انتخاباتو پر مهال د ګڼو امنیتي پیښو راپور ورکول سوی. په عین حال کې د هرات، ارزګان، کابل او څو نور ولایتونو په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې تخنیکي ستونزې موجودې وې. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په ارزګان کې د بایومټریک دستګاوو د کار نه ورکولو له کبله ځینې رای ورکوونکي چې اوږد انتظار یې کړی و په غوسه وو او غوښتل یې چې دغه دستګاوې ماتې کړي. په دې تړاو د 15 کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بایومټریک سیستم چې مخکې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال نو کارول سوی هدف په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوی دی. ګارډین لیکلي انتخاباتو ته لږ ورځې پاتې وې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې پریکړه وسوه. د ګارډین ورځپاڼې په باور د افغانستان د انتخاباتو بهرنیو شریکانو ویلي چې د دغه سیستم د تنظیم او ورباندې د تجربې لپاره کافي وخت ورسره نه و. د ورځپاڼې د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د رای ورکولو په ګڼو مرکزونو کې له دغو ستونزو سره سره خلک هیله مند دي چې رای به یې د ژوند له ښه کولو سره مرسته وکړي.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالبه لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژي کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو سپکو او تیرو رستی لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنټ وویل د کمپنۍ د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15,000 پوسټونه لرې کړي دي. فیسبوک هم درز ویلی چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړي چې د کال تر پایه به 2,000,000 تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1,000,000 کارونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغه کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤل الزیویر کلیر لایلی ویلی دی چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همدارز ویلي چې د سش کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د لوګر د ساپي ابراهیم خیل له سیمې څخه پیغام لیکم. وایي زموږ په سیمه کې طالبانو شاوخوا ماینونه ایښیدي او خلک یې پرې نه ښودل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. بل اوریدونکی محمد بدخشي لیکي وایي د ولسي جرګې انتخابات له تهدیدونو سره سره ترسره شول او زیاتو خلکو په بدخشان کې پکې برخه واخیسته. الفت لغمانی وایي و انتخابات شپر مخ لاړل سره لدی چې تهدیدونه ول، خو خلکو د دولت وسلوال مخالفانو پر مخ گزار ورکړل او ورته وی شودل چې په دیموکراسي او انتخاباتو باور لري. عبدالله اکبر سادات له کونړ څخه لیکي وایي د غازی آباد نه په د غازی آباد ولسونو باندې ویاړم ځکه چې د مرمیو په شرنګا کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ، هیڅ مشکل نه و او ټولو خلکو خپل رایې استعمال کړې. عبدالصمد له کابل لیکلی دی وای خدای دې وکړي چې په انتخاباتو کې خلکو داسې کسان انتخاب کړي وي چې جنګ سالاران او بهرحمه کسان نه وي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې هڅه کوي ځان په ټولنه کې مشهور کړي. په دې منځ کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې له ناسمو لارو د شهرت د ترلاسه کولو هڅه کوي. د دوی دغه کار کوم زیانونه لري او د مثبت شهرت د ترلاسه کولو په خاطر باید ځوانان څه وکړي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدې موضوع ته پکې تمکیک کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ځوانان چې شهرت ته ډیر تمایل لري کله نا کله له منفي لارو هم د ځان د مشهورولو هڅه کوي. دا بیلګې په ډول جګړې، نشې او ځینې نور منفي کارونه په داسې ډول کوي چې خلک ځان ته راجلب کړي او د کلي او کور د خبرونو سر ټکی شي. دا خیرخانی اوسیدونکی سمیر یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله مردم خیرخانه مرمش نازبه میخواد.
دا خیرخانی ټول خلک می پیجنی او د شمال نوم یې را باندې خی. زکه مشهور سم چې چیرته به هم زما د ملګرو جنگ و زب ورتلم او دا چې د ټولو په منځ کې سرشاروم په ما یې د سمیر شمال نوم کې خود. اوس دومره مشهور سویم چې زمونږ په علاقه کې له هر چا زما پوښتنه وکړي زمونږ کور درخی. دا چې ولې ځوانان له نامناسبو لارو د مشهورېدو هڅه کوي د کابل اوسیدونکی جاوید وایي.
ځینې ځوانان سې دي د ناپوهۍ نه د کارونه کوي د شهرت لپاره سه ځان سره برچی او چاقو د شان ګرځوي. دوی د شهرت لپاره دوی یعنې مخکې سي دوی ټول ته ښه ښکاره سي او د غیرتي خو بیا خلک هم ورته غیرتي وایي او د ځینې هلکان دي د ځان ښودنې لپاره یعنې وایي زه د ټول نه لوړ یم د خلکو مخه نیسي بیا ځان نومونه دي سه بابا فلاني او رئیس فلاني داسې.
د خالد احساس په وینا ځینې ځوانان بیا په دې هڅه کې وي چې له لنډو خو نامناسبو لارو ځان خپل هدف ته ورسوي. هماغه
عموما هغه ځوانان چې غواړي خپل ژوند خطر کې د خپل ژوند د خطرولو دپاره هغوی هڅه او کوشش نه کوي نسبتا د نورو ځوانانو په نسبت باندې لټي. هغوی لنډې لارې لټي او لنډې لارې چې لټي نو طبعا دوی نامشروع لارو ته لاس اچوي. مثلا که یو ځوان غواړي چې یو ښه ژوند ولري، په ژوند کې ښې پیسې ولري، ښه موټر ولري، یو ښه زندګي ولري، نو د دې ژوند ترلاسه کولو دپاره که چیرې دا په صحیح او قانوني لاره باندې مخکې لاړ شي وخت زیات نیسي. نو هغه کوشش کوي چې لنډه لاره ونیسي. نو لنډه لاره نامشروع لارې دي، مثلا فساد تلاسه چی، مثلا اختطاف تلاسه چی، مثلا نور داسې لارې دي چې هغه د قانون په اساس باندې منع شوي دي. نو په پای کې دوی هغه خپل هڅې او کوښښونه هغه هدف چې ټاکلې ورته نه رسیږي. که وم رسیږي نو دا یو منفي شهرت خاوندان کیږي. موږ او تاسو نن سبا په خپل ټولنه کې ګورو ډېر داسې اشخاص دي چې د نومونه اخیستلې نسبتا اخلاق ښه نه دي چې هغه ډېر منفي شهرت لري. که موږ یو نوم په جامعه کې د هغې کسانو واخلو مستقیما خلک غږ کوي وایي والا دا خو اختطافګر دی.
رفیع الله سمیم وایي هغه ځوانان چې د شهرت لپاره نامناسب کارونه کوي هغوی نورو ته په کتو سره دې کارونو ته مخه کوي چې دغسې ځوانان د ټولنې نظام ګډوډوي.
په اوسنیو وختونو کې چې د زیات ځوانان په دې باندې تمرکز کوي چې شهرت ترلاسه کړي، شهرت لاسته راوړنه چې دی ځینې مثبت دي او ځینې منفي دي، چې متاسفانه چې دی زموږ په ټولنه کې چې دی اوس منفي شهرت اخیستنه چې دی ډېر خلک چې دی په دې تمرکز کوي چې منفي شهرت وهلي، خو هغه اصلا چې دی شخصیت چې دی په شهرت کې چې دی ډېر مهم رول لري. متاسفانه چې دی دلته کوم شهرتونه چې خلکو ترلاسه کړي دي هغه شخصیت په منفي شکل باندې ترلاسه کړي دي، او خوشبختانه یو شمېر ځوانان دي چې مثبت شخصیتونه لري، هغوی چې دی خپل درسونه لوستلي دي، هغوی چې دی کار کړی دی، هغوی په خپل توانایي باندې چې دی دا شهرت ترلاسه کړی دی.
د لوګر اوسیدونکی عبدالمتین وایي هغه ځوانان چې په ټولنه کې په بد نوم مشهورې کې د دوی شخصي او ټولنیز ژوند هم له ستونزو سره مخ کوي.
د تاوان دا د نتایج دا دي چې دوی خپل منځ کې جنګونه کوي، زخمي سي یا دی زخمي سي، نور سره سي قتل کوي یا مجرم ګڼل سي، زندان ته لاړ سي، او دوی شخصي تاوان دا ده چې دوی سره د ټولنې ښه خلک روابط نه ساتي، او دوی سره ښېښینه کوي، دوی سره دوستونه کوي، او دوی په جامعه کې د بد نظر دوی ته ګوري او غواړي دوی نه ځان وساتي.
خالد احساس وایي که ځوانان غواړي په ټولنه کې مشهور خلک وي هغه لارې دي غوره کړي چې پایلې دوی او ټولنې ته مثبتې وي.
هغه ځوانان چې غواړي مثبت شهرت ته ورسیږي د مثبت شهرت د لاسته راوړو دپاره مثبتې لارې غوره کوي چې هغه د قانون اصول مقررات سره په ټکر کې نه وي، په کل کې هغوی بیا هغه هدف ته رسیږي او د خلکو په منځ کې شهرت پیدا کوي. هغه ځوانان چې هغه د خپلو اهدافو د لاسته راوړو دپاره متزلې لارې، هغه لارې چې د قانون خلاف وي، هغه لارې چې دوی فکر کوي چې دا موږ ډېر زر د نورو په نسبت باندې لاسته راوړو، موږ به د خلکو په منځ کې مطرح شو، هغه لارې غوره کوي، په کل کې دوی ناکامه کېږي، غورځېږي، ټولنې کې دوی په مقابل کې نفرتونه ایجادېږي، بلاکونه ایجادېږي، خلک ترې نه بدوي، اخر کې هغه هم خپل هدف ته نه رسیږي او ډېر ناامیده کېږي.
د محمد جواد ستانکزي په باور ټولنه هغو ځوانانو ته اړتیا نه لري چې نامناسب کارونه کوي او بد نوم لري.
دا ځوانانو یې که هر څوک وي چې هغه مثبت اړخ ته فکر وکړي، منفي اړخ ته فکر نه کوي. ټولنه اوس نن سبا ضرورت لري چې موږ تاسو کولی شو د علم په وجه باندې هم ځان ته ښه نوم پیدا کړو، یا په نیک کارونو باندې ځان ته هم ښه نوم پیدا کړو یا شهرت پیدا کړو، خیریه کارونه وکړو، دې کار سره هم موږ کولی شو ځان ته ښه شهرت پیدا کړو. یو کس که مثلا علم ولري، علمیت یا پوهه ولري او ځای ته ورسیږي، هغه په نیک نوم باندې یادېږي، د هغه کورنۍ هم په نیک نوم یادېږي، او هغه شهرت ښه شهرت هم لاسته راوړي.
دا چې یو ځوان څنګه په ټولنه کې د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي او د مثبت شهرت د خپلولو لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد د صحت رواني روغتون له ترینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې یو ځوان څنګه د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي.
شهرت ته رسیدل دا د هر انسان یو پتری تقاضا ده. الله پاک د انسان پر روان کې د ابتدا یا د سرشت نه یو تعداد مسائل داخل کړي یا انسټال کړي دي چې یو مثبت هدف ته د رسیدو په خاطر باندې او د پراتلونکي کې وکولی شي چې د فعالیتونه ولري او دغه لپاره فعالیتونه تنظیم کړي. نو دغه د شهرت مسله هم یو رواني غریزه ده، یو رواني غریزه ده چې د پروان کې چې د اټ په نام باندې دي، د انکشاف یا نمو د ماشومتوب د دورې نه چې په څه شکل باندې د مور پلار مسولیت دی چې دغه د شهرت ته د رسیدو لارې چارې تعقیب کړي، که هغه ته رواني دفاعي میکانیزمونه داسې فکر شي یا داسې ځای په ځای شي چې مرضي حالت ولري، یعنی په هغه موضوع باندې ډېر فشار وارد کړل شي چې ته باید شهرت ته ورسېږي، څه مثبتې څه منفي، ته تر د زوی نه کم نه یې، ته د خپلوانو نه کم نه یې، ته باید ځان، یعنی یو منفي رقابت رامنځته کړي د منفي هدف دپاره. په نتیجه کې دغه منفي شهرت او منفي کړنلارې چې رامنځته شولې د وروسته په شخصیتي ناروغۍ چې نارسیزم ورته وایي، نارسیستیک پرسونالیټي ورته وایي، یا شخصیتي ناروغۍ ده، په دې باندې اخته کېږي. دغه شخصیت هم د ابتدا نه شکل نیسي، همدغه میکانیزمونه رواني دفاعي میکانیزمونه که چېرته ضعیف وي او په پتالوجیک ډول باندې یا په پتالوجیک ډول تقویه شوي وي په مرضي ډول باندې، نو هغه ده چې دا شخص بیا د شهرت ته رسېدو په خاطر نامشروع لارونه استفاده کوي، او د شهرت چې کوم یو دی هغه به هم نامشروع وي، منفي وي، د ټولنې د موازینو حقوقو سره او اساساتو سره به اړخ نه لګي. په نتیجه
نتیجه کې ټکر رامنځته کیږي، کله چې تصادم او ټکر رامنځته کیږي اجتماعي روابط برهم خوري او هغه د ماتې او ګډوډۍ سره مخامخ کیږي. نو دغه یو تعداد ارواپوهان یا روانشناسان په دې نظر دي چې نارسیزم په لومړي قدم کې مثبت دی، خو چې هغلته اهداف مثبت وي او د اهدافو دپاره هدف ته د رسېدو دپاره لارې چارې چې انتخابي دا باید مثبتې وي او دا داسې نه وي چې نورو ته د ټولنې خلکو ته صدمه وارده کړي او بین الفردي روابط یا د خلکو ترمنځ روابط مختل کړي او د جامع یا ټولنې قوانین د پښو لاندې کړي. نو که دغه حالت نه وي نو بیا نارمل حالت دی، د نارسیزم په ګټه دی. اما هغه نارسیستیک حالت چې په منفي ډول باندې د منفي هدف ته د رسېدو دپاره د نامشروع لارونه استفاده وکړي، کوم چې د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګوي، په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي چې هم شخص ته مشکلات دي، هم فیملی مشکلات رامنځته کوي، هم بین الفردي مشکلات او هم اجتماعي یا ټولنیز ګډوډیانې منځته راوړي، چې په دې صورت کې شخصیتي ناروغي ده، شخصیتي اختلال دی چې د نارسیستک پرسونالټی ډیسارډر په نام باندې یادیږي.
ډاکټر صاحب، هغه ځوانان چې د مشورېدو لپاره نامناسب کارونه کوي کومې ستونزې په ټولنه کې رامنځته کولی شي او څه ډول دوی اصلاح کیدلی شي؟
بلې، د هر کار دپاره تدابیر پکاري او یو وخت اړتیا ده. هغه څوک چې په منفي ډول باندې د منفي لارونه د نامشروع لارونه غواړي چې د زر ځان مطرح کړي، د همیشه د نورو خلکو حقوق ته پښو لاندې کوي، په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. مخکې مې عرض وکړ ښې لارې چارې هغه دي چې د ماشوم روان د ابتدا نه د انکشاف یا نمو په مرحله کې د دقت او څارنې لاندې ونیول شي، د هر چا خصوصیت او علاقمندیانې مشخص کړل شي، وروسته هغه مثبت برخې تقویه کړل شي او هغه منفي برخو په رابطه کې دغه ماشوم یا نوي ځوان او یا ځوان ته مشورې یا کانسلنګ ورکړل شي او په سمه لار باندې راهنمایي شي. که چېرته د ابتدا نه موږ یو څوک د رواني د لحاظه او د شخصیت د روزنې په لحاظ باندې صحیح وروزو، په راتلونکي به هیڅ نوع مشکلات نه رامنځته کیږي. او که چېرته د اول نه یا د مقابل کې تفاوت پاتې شو او یا د منفي شهرت دپاره د منفي لارو چارو نه هغه وهڅو او د هغه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه چې شهرت ته د رسېدو دپاره په کاریږي په مرضي شکل باندې فیکس کو، تثبیت کو، نو په راتلونکي ټولنیز بین الفردي او بین خانوادګي مشکلات رامنځته کوي او حتی جنایي کړنې هم په بر کې لري کېدی شي په راتلونکي کې داسې اعمالو مرتکب شي.
یو ځوان باید څه وکړي چې په ټولنه کې ښه نوم ولري یا په ښه نوم مشهور شي؟
ځوانان کولی شي چې هغه کسان ځان ته نمونه مثال وټاکي یا په دری کې مونږ الګو ته وایو چې هغه نیک شهرت ته رسېدلی دي، د هغې په باره کې مطالعه وکړي چې کومې پړاوونه او کوم لارې هغې طی کړې دي یا منزل ته رسېدلی دي د مثبت لارونه، او زه څنګه وکولی شم چې شهرت ته ورسېږم، یو نیک شهرت په ټولنه کې ولرم، دې دپاره باید مناسبې هلې ځلې وکړم، په ټولنه او یا جامعه کې قابل قبول اوسم. نیک شهرت ته رسېدل ډېر زحمت غواړي، ډېر کوشش غواړي، او په دې کې ځان له یو شخص نشي کولی، د کورنۍ غړي په کې ډېر رول لري، بیا بیرون په اجتماع کې دی ډېر د اجتماع وګړي ډېر رول لري، او همدارنګه دی چې په کوم ځای کې درس وایي، سبق وایي، په هغه ځای کې د ملګري دوستان په کې ډېر زیات رول درلودلی شي، خو لومړی رول د د کورنۍ یا د فیملی دی چې د مثبت په طرف یې سوق کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زرای ور کاوه